درنو دوستانو ستړي مشي د ساتي رډيو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې به ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې له کابل څخه به یې زما همکارا درته وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې زه اجملاند د سات خبرونه دراوروم. دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د تخار امنیې قوماندانۍ د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبره کړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو دي چې په امریکا کې په وروستیو کې د یو تورپوستي پر وژلو د اعتراض په توګه راپورته شوي دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا مرګ ژوب له هغه مهاله وخت چې تیر ماښام د خان آباد د ولسوالۍ جنګل باشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرن موټر د طالبانو لخوا ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلي مرادي دانې دي ویلي چې دا کارګران د څه شي کارګران و او په سیمه کې یې څه کول. نوموړي زیاته کړه د څلور تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د درملنې لپاره د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د مرادي په وینا د جنګل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او دغلته د خان آباد ښار ته پر غځېدلو فرعي سړکونو ډیر کله ماینونه ښخوي. اخوا د اوروزګان د والي ویان زړګي عبادي نن ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا اته بجې ترینکوټ ښار اړوند د صوفیانو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د خپل یو نفوذي کس په مرسته په یوه امنیتي پوسته کې دوه پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي. دا وایي د یاد نفوذي کس د وژل شوو پولیسو وسلې او مهمات له ځانه سره وړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تخار امنیه قمندانی د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکړی. د تخار امنیه قمندان سمنوال سید میراج الدین سادات نن رسنیو ته وویل د جنایي جرایمو پر ضد مبارزې پولیسو د تالوکان ښار په تنګي فرخار سیمه کې دوه کسان چې د وسلو او مهماتو د لویو قاچاقبرانو ډلې دي نیولي دي. ښاغلی سادات وایي دا قاچاقبران چې د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي په داسې حال کې نیول شوي وو چې یوه اندازه وسلې او مهمات یې په یو ټونس موټر کې لیږدول. په هرات ولایت کې چارواکو تایید کړی دا چې 200 تنه روغتیایي کارکونکي په دې ولایت کې په کرونا وایروس اخته شوي دي. د چارواکو زیاته کړی دا چې په دې کسانو کې ډاکټران، نرسان او د روغتونونو صحي او خدماتي عمله شامل دي او دا مهال تر مراقبت او څارنې لاندې دي. اخوا د فراه د ولایتي روغتون 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادۍ راډیو ته وویل د ویلا نیک مرغه هغه ډاکټر صاحبان چې په کرونا اخته دي چې دی علایم نه لري کورنۍ قرنټین مراتبی او کښته کول تر قرنټین وروسته به بیرته دویم ځل معاینات ورکړل شي. دا فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس له خلکو غوښتي چې د کرونا ناروغۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره د ډاکټرانو سپارښتنې په نظر کې ونیسي. د فراه د روغتیایي چارواکو په وینا په دې ولایت کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 144 ته رسېدلی چې 18 تنه یې رغېدلي او 1 تن وفات شوی دی. بلخوا په ټول افغانستان کې په شدت سره د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې دي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړې چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 213 کسان وژل شوي. دا خبره د ایرنا دولتي خبري اژانس کړې. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړی د تیرو اعتراضونو پر مهال د مرګ ژوبلې شمېرې وړاندې کوي. د تیر کال نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیو لوړول د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب راهیسې د تیر کال د نومبر 4 ورځني اعتراضونه تر ټولو پراخ او له تاوتریخوالي ډک ګڼل شوي. د ایرنا خبري اژانس رپورټ په حواله د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنیو چارو د کمیټې غړي مشتبه زلنور ویلي په دې اعتراضونو کې 213 کسان وژل شوي چې په 5 کې یو د امنیتي ځواکونو غړی وو. دا نوموړي په وینا په وژل شو کې له څلورو یو تن له لارویانو و چې اعتراضونو کې لاس نه درلود او یو شمېر یې له نږدې واټن څخه په سر او سینې په مردکیو لګېدلی و. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعتراضونو پر مهال د وژل شوو شمېر 304 تنه بللی او هغوی چې له مسلې خبر دي وایي چې د 12 ماشومانو په شمول په دې اعتراضونو کې 400 کسان وژل شوي چې زیاتره یې د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وژل شوي. امریکا بیا په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 0 تنه بللی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې تور پوستي جورج فلوید د وژنې پر ضد پیل شوي. د ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمېر د ملي ګارډ سرتیري په واټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجو وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم کابل ته ځو. له کابل نه زما همکاران د ځوان فکر پروګرام وړاندې کوي.
ځوان فکر له آزادۍ راډیو نه.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. په دې اله چې نن ورځ مو په خیر پیل کړی وي. له کرونا نه په امان اوسئ. که څنګه چې آن صاحب مخکې وویل د ځوان فکر پروګرام دی تاسو یې له ازادي رادیو اورئ په ژوندۍ بڼه. زه فیروزه عزیزي درته وړاندې کوم. راسره په تخنیکي چارو کې زما همکار عبید الله عبیدی همکاري کا. قدرمن اوریدونکو په دې پروګرام کې په جلا او متفاوته موضوع بحث کوو. مخکې مې د کرونا نوم واخیسته نو پوهیږئ چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه ویروس ورځ بلې ته لا پراخېدو او لا په خپرېدو دی. نو تاسو هم هڅې وکړئ ټولې هغه روغتیایي لارښوونې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یا هم د روغتیا نړیوال سازمان له لوري همدارنګه د روغتیا پالان له لوري نه موږ او تاسو ته توصیه کیږي هغه په پام کې وساتو تر څو له دې ویروس نه پامان کې اوسو. هم خپل ځان وساتو او هم دوستان او کورنۍ او همکارانو. قدرمن اوریدونکو پوهیږئ چې په دې اړه خبرې وترې دومره زیاتې سوي دي چې په کورنیو کې ماشومان هم په دې اړه خبرې کوي. نو مونږ هم په دې په دې خبرونه کې په دې موضوع باس کوو چې د کرونا ویروس د خپرېدو سره سم په افغانستان کې کوو وایم چې په ټولنه کې چې مونږ او تاسو دلته اوسېږو د خلکو ترمنځ دغه روحي فشارونه زیات سوي دي. ټولې په اړه فکر کوي. یو شمېر کسانو سره خو بیا دا فکر وي که چیرې په دې ویروس اخته کیږي نو دا به څنګه کیږي. همدارنګه ډېر نور سوالونه چې کېدای سي له ما نه تاسو ته ښه او بهتره معلومه وي. تاسو یې په اړه زیاتره معلومات ولرئ د دې لپاره چې په ټولنه کې یاستئ خلکو سره مو خبرې سته. همدارنګه کوم ګاونډیان البته د موږ هغه هېوادوال چې په لرې پرتو سیمو ولایتونو کې اوسېږي هغوی به هم خپل حال سره شریک کړي چې هلته په دې اړه څه خبرې روانې دي او له خلکو سره څومره اندېښنې سته. په همدې موضوع باندې بس کوو. دا چې ځوانان څومره کولای سي په ټولنه کې له کرونا ویروس نه البته د کرونا ویروس له امله کوم روحي فشارونه او یا هم رواني ناروغۍ که چیرې رامنځته کیږي ځوانان څنګه کولای سي دغه مسایل کم کړي خلکو ته روحیه ورکړي. په همدې مسایلو باندې بحث کوو. تاسو هم کولای سئ چې اړیکې ونیسئ خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. ورسته زه تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې هم وایم تاسو سره شریکوم کې د استیزان سره نوٹ کړئ او بیا د خبرونې په لار کې تماسونه ونیسئ او په دې اړه خپل نظریات وړاندې کړئ. قدرمن اوریدونکو سره په دې پروګرام کې درانه میلمانه هم سته. دا مهال را سره ډاکټر صاحب مصطفی عمر خیل دی روانشناس او د رواني ناروغي ډاکټر دی. له دوی سره به باسو کوو. خو وروسته را سره د خبرونې په لړ کې به د مدني فعال لیکوال او ژورنالیست ارشاد رغان به هم میرا سره او همدارنګ د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال دته لبشری اړخه دغه موضوع باید څومره په جدي البته جدي په پام کې وساتل سي ترڅو بشر ته زیان ونه رسیږي رواني پلاوه نو هغه سره به هم بحث وکړي په دې اړه کوم کنوانسیون سته په دې اړه مشخص طرز العمل دته باید هم دولت او هم خلک هم روغتي پالانې په ځنګړي ډول روان شناسان په پام کې وساتي او تر خلکو ورسوي هغه توصيه آیا دا مسائل سته کنه هغه سره به هم خبرې وکړو قدر منوریدونکو دا حال سره ډاکټر صاحب مرخیل دی له دوی سره خبرې وکړو چې دوی ستاسومره ناروغانو په دې اړه مراجعه کړې ده دوی سره البته دوی معلومات سړي ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو بخیر
سلامونه اونې کې اغلی عزیز صاحب تاسو خپل سلامونه اونې کې وړاندې کوم او د ساس محترم رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه اونې کې وړاندې کوم هله لارم د ژوند افاتنه په امان اوسه
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب موضوع خو مو اوریدل چې په سباس کو درته وایي چې آیا تاسو ته که تاسو کلینیک لرئ یا هم نه خلنه لرئ د کرونا وایروس له امله یو چاته روحي تکلیف پیدا شوی وي او یا هم هغه له دې امله زوريږي دا چې د ناروغ په خاطر تاسو سره ثبت شوی تاسو ته راغلي کوم چا مراجعه کړی د کنه
بالکل اغلی عزیزی دغه د خپل مستند حال تاسو ته وایم چې تو مو د مخ کې یو ملګری راغلی او موږ نه دا ګیلای درلودل چې تاسو پرې زه په ویروس اخته شوی نه يم خو دا ډار او استرس ویروس تاسو په ما کې شته او خدای مکړه زه په دې ویروس اخته نشم موږ مشورې دو ته دادی چې اړین ده چې موږ او تاسو مخنیوي ته پام وکړو ډار او استرس مخکې له پېښنه لزان نه لري کو اغلی عزیزی هر څومره چې موږ ذهن اندېښمن وي هغه مرز موږ دفاعي سیستم کمزورې کیږي کله چې موږ دفاعي سیستم کمزورې شي دا حالت دی چې ویروس په ډېر اساني توګه موږ پرې اخته کیږي او موږ پرې روږدي کیږو او دا مشورې دي چې موږ خپل هوادوالو تورکاو هغه هوادوال چې دین اندېښنه لري چې تر اوسه پورې ویروس اخته شوی نه دی خودو دا اندېښنه لري چې خدای مکړه موږ په دې ویروس باندې اخته نه شو اړین نه ده چې موږ د تفکر وکړو چې موږ په ویروس باندې اخته شو تاسو فرض وکړئ چې په سلو کې دوه کسان چې هغه روغ دي کېدای شي هغه تاسو اوسېږئ هغه شیان چې موږ په وس کې دي باید هغه موږ وکړو او به زه تشویش او رواني ستونزو نه ځان وژغورو
ډاکټر صاحب د تاسو له نظر ته د دې لامل ګرځي ترڅو په انسانانو کې په اشخاصو کې دغه سی سټرس پیدا سی او یا هم دغه سی فکر کوي چې هغه به خدای مکه په دې ناروغي باندې اخته شوی وي
اغلی عزیزی موږ تاسو پوېږو چې موږ ټول لسیزه جنگ تیر کړی او دغه جنگ د موږ پر عوام باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی ډیر یو ډول چې موږ تم راځه کوي او دنه دار لري چې موږ په د ویروس باندې اخته نشو په حقیقت کې د ویروس د کورونا ویروس دار دی او استراب دی او استراب هغه څه دي چې د فارت دروټلونکو نه ډیر ډاریږي هغه عمل چې تروسه پوری تر سره شوی نه هغه نه ډاریږي فرض وکړي یو هوادوال زمک اوس په ویروس اخته شوی نه دی خدا ډاریږي د دې بیلابیل عاملونه لري اغلی عزیزی یو عامل د دې دی چې جنټیک لحاظا په کور کې کله چې مور پلار ماشوم د مور پلار په بټن کې او کور کې هغه تاو تاریخوالی او دا خبرې چې په کور کې کله چې ماشوم زیږدلای کیږي او دا تاسو به تر پوهیږئ چې ماشوم د خپل مور بټن کې احساسات خوشحالي او ټول سره اړیکه لري کله چې یو پلار په مور باندې چیغې وای او یو توګه دا ماشوم شوک مومي کله چې دا راشي او نړۍ ته راشي او د ژوند کې د سیستونز ګوري او یو موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې خصوصا د موږ په کورنۍ کې بیزایا شخړې دي دا عاملونه دي چې د موږ هوادوال ډیر دار لري او د ریشه په استراب کې ده یو عمل دا یو کازو به احساس چې موږ هوادوال خپل ځان تور کوي یو عمل تر سره شوی نه دی موږ ورسره مخامخ شوی نه یاستو خودو ډاریږي د دلوي عمل استراب دی او مونږ څنګه کولای شو چې د دې ډار او استراب نه ځان وژغورو؟
ښه، اوس د تاسو توصیه څه دي ډاکټر صاحب؟ دا مهال چې د مونږ قدرمن اوریدونکي پروګرام اوري او هغه د تاسو خبرې اوري، کدای شي اکثریت سره آن د ما په ګډون به دا خلکو سره دا تشویشونه وي چې دا به څنګه کیږي؟ کورنۍ، دوستان یې، همدارنګه په ټولنه کې نور کسان که چیرې څوک په کرونا باندې اخته وي، نو په همدې اړه ټولو سره تشویشونه ستاسې دوی د مثلا دغه ویروس باندې اخته نه سي. د تاسو توصیه څنګه څه ده چې باید خلک څه وکړه د دغه روحي فشار د خلاصېدو لپاره؟
اغلی عزیزی، هغه کسان چې په کرونا ویروس اخته شوي دي، د عامې روغتیا وزارت او د ډاکټر صاحبانو توصیې ته د لارښوونه ته دی پام وکړي، انشاءالله هغو به روغ شي. خو هغه کسان چې په کرونا ویروس تر اوسه پورې اخته شلي نه دي، د دې عمله په کورونو کې دي او په کورونو کې پاتې کېدل کېدای شي ځینې رواني ستونزې دوته پیدا کړي، کېدای شي ځینې تشویشونه دو وکړي، خفګان ورته پیدا شي او اضطراب دوتا پیدا شي، کېدای شي د دو ذهنونو کې ډېر منفي کړنې تجسم کی او خوبی خراب شي او کارونه سره بې علاقه شي. سوال دلته دی چې موږ څنګه کولای شو دا رواني ستونزو د ځان نه لرې کړو. لومړی باید د خبرونو لیدل او ټولنیزو رسنیو لیدل کم کړو، او په ورځ کې صرف نیم ساعت باید خبرونه وګورو. فیسبوک، ټویټر او اړوند رسنیو موږ باید تعقیب کړو. د ورځې کم تر کم موږ باید، اغلی عزیزی، ورزش وکړو، او دا ورزش کولای شي چې موږ جسمی پیاورتا ډیر لوړه کی او مګر ویروس د تخته نه کی. مهمه دا ده چې موږ معتبرو منابعو ته غوږ ونیسو، لکه عامې روغتیا وزارت، د نړیوال سازمان. هغه توصیه چې موږ ته کوي، موږ هغه ته باید پام وکړو. دا چې دې وخت کې موږ په کورونو کې او په کورونو کې استو، بلا استثنا هغه مامورین چې دولت هغه ته اجازه ورکړي چې ځینې په جفت ورځو کې، ځینې په طاق کې، بغیر د هغو نه دا ځینې محصلین دي او ځینې شاګردان دي چې په کورونو کې دي. دا چې موږ ته د ځانګړی فرصت برابر شوی دی، موږ په کورونو کې وي، باید کوشش وکړو چې زیات وخت عبادت وکړو، جالبه کتابونه ولولو، ناولونه ولولو، جالب کتابونه مطالعه کړو، او فلمونه وګورو، ورزش وکړو. کم تر کم مخکې ما ویلې، باید موږ او تاسې نیم ساعت ورزش وکړو، او که هغه د موږ هیوادوال چې په کلیو او بانډونو کې اوسېږي، کېدای شي هغو انټرنیټ او ځینې رسنیو سره لاسرسی ونه لري، هغو د جالب کتابونه ولولي، ناولونه دې ولولي، او د ژوند ښې خاطرې په یاد یې کړي. او اړینه نه ده چې موږ هر وخت د کرونا ویروس باره کې وغږیږو.
ډاکټر صاحب، موږ به هڅه وکړو چې له نورو هیوادوالو سره د هغوی نظرونه به هم راواخلو. دا مهال که څه هم زموږ د پروګرام همیشه داسې پلان وي چې له دوه نیمو نه وروسته د هیوادوالو خبرې راخلو، خو د دې لپاره کېدای شي چې هغوی له تاسو نه یو څه پوښتنې ولري، او هڅه به وکړو چې د دې تر څنګ هم په پروګرام کې بل میلمه رغان صاحب هم واصل کړو، نو د هغوی نظر به هم واورو. داسې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي؟ خو دا مهال به یو دوه کسانو خبر یا پوښتنې هم واورو چې له تاسو یې ولري. سلامونه، وخت مو په خیر. که ما خبرې اوري، غږ می اوري، مهرباني وکړئ خبرې وکوئ چې بیا موږ نور هیوادوالو سره هم خبرې وکړو.
مننه، خوشاله اوسئ جناب عزیزي صاحب. تاسو سلام، او تاسو قدرمنو میلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټولو اوریدونکو رادیو هیله کوم ډیرو غو جوړ به وي، او د سیاست په جامو کې به مو ورځ فایل کړی وي.
ځوان دی وسه خپل ځان ته معرفي کوي، او وا به ورول تاسو نه به کچیر ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري، مهرباني وکوي.
مننه، خوشاله اوسه. تنګیوال د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه در سره پاړی کیم.
ډیر مخه کړی
تاسو د موضوع مطابق. نو رښتیا هم، نو د کورونا مرض پاړه، نو تر دې چې وګوري نو دومره خطرناک نه دی لکه د خلکو تشویشونه چې اوس تشویش ورته کوي. تر ډېره حده پورې اغلی عزیزی صاحب د رول پکې لري. ما هم بعضو دوستانو ته دا یادونه وکړله چې تاسو د بعضې رسنۍ ډېر په کلکه د دې په خاطر باندې ورته وایي چې د دوی دغه ژوند وژغورل شي. نو تشویش او اندښنه رښتیام یو چاته د دغه اعلاناتو د رسنوي لوري ورته ښه شوی دا نو دې روان د دې رسنوي سره مخ کړای دی نو رښتیام لکه هغه هغه ورته وکړه په داسې یو شاونه باندې باد ځان سړی مصروف کا لکه په خو کتابونو باندې په مطالعه باندې په بعضو نورو داسې فلمونو باندې او په تورتي هغه باندې نو دغه عملو باندې که ځان مصروف کړه نو تر ډېره حده به د هغه کرونا مرض څخه وش کوم توکي او کومه سپارښتنې چې د عامې روغتیا له لوري شوي دي هغه په پام کې ونیسي نو انشاءالله د ده ژوند به وژغورل شي او پاتې شي او چې تاسو جوړ پاتې شي او کومه سپارښتنې چې ورته شوي دي هغه په ورځ کې خپل لاسونه په صابون او اوبو ومینځي او بیرون ته د وتلو پر مهال ماسک او د نو دا غوډې د لپاره د صحت لوي ضمان شي.
ډیره زیاته مننه تنګوال صاحب ځوندی وسی رغان صاحب تاسو ته هم سلامونه وایو ستړي مسې پروګرام ته
خیر سي تاسو ته ټول اوریدونکو سلام وایم.
کور ودان رغان صاحب همدارنګه وسر سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب مصطفی عمر خیل همستا خو رب ستا اوس نه بداس پوښتنه وکوم چې د ځوانانو رول د تاسو په نظر څومره مهمه کیدای شي څومره هغه غیزمن تمامیدای شي ترڅو په ټولنه کې روحي فشارونه یو څه راکم کړي او د تاسو له نظره کړې د پوښتنې ورها خو بیا دا جواب هم راکړي څه د دې لامل څه دی ترڅو په ټولنه کې دغه ډول روحي فشارونه رامنځته شي.
متاسفانه د روحي فشارونو خو عوامل زخ ډیر دي د پټوله نړۍ کې شته اته پاره وادونه کې چې ډیر پرمختللي دي هلته منګه اورو چې کال په کال د افغانستان نه کې ډیر نوی کم نوی په ډیر اندازه اته کال په کال خلک هلته ځان وژنه کوي ډیرو مشکلاتو سره رواني شانو سره مخ دي. دا خو یو عامه انساني ستونزه ده په هر ځای کې شته خو په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو لپاره بیا ډیر زیات بستر مساعد دی. دلته جنگ جګړه ټولنیز عوامل اقتصادي عوامل مسایل ډیر زیات دي. دلته ډیری بدی ورځې تیرې شوي او دا اوس هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو نه ده چې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې ځوانان په دې کې څه رول لوبولی شي ویلی شم چې ځوان نسل د مخکینی نسل سره ډیر تفاوت لري. یو لوسته نسل ده د ټکنالوژي سره نسل وصل نسل ده او هر ورځ کولای شي چې تازه معلومات ته لاسرسی ولري. دوی کولای شي چې دغه معلومات ترلاسه کړي د رسنیو نه د ټکنالوژي د نورو وسایلو نه او خلکو ته ورسوي. په دې کې حکومت هم مسولیت لري چې د ځوانانو د جوړښتونو سره په ګډه کار وکړي ځکه موږ په یو بحراني حالت کې یو او د حکومت شته تشکیلات یا جوړښتونه کاغه د عامې روغتیا وزارت اړوند دي او کده نورو ادارو اړوند دي او د کورونا ضد مبارزه کې دوی برخه اخلي. دوی اړتیا لري چې د ځوانانو نه په دې برخه کې ډیره استفاده وکړي ځکه دوی هم انرژي دې لري چې مختلفو سیمو تخصوصا د خار نه وته سیمو ته چالت د نورو خلکو ورتک سختي امغه ځای کې کولای شي چې ځوانانو د شته جوړښتونو نه کاغه شوراګانی ټولنی ورزشي نه هدونه ای تعلیمي نه هدونه ای او ټول په دغه وخت کې رخصت دی بل کار نه لري. حکومت کولای شي چې د دوی د انرژي نه د دوی د استعداد نه د دوی د ټولو امکاناتو نه په خټوګه استفاده وکړي او د دغه ناورین د مقابلې لپاره دا ټول سره منسجم.
او رغان صاحب د تاسو له نظر څه د دې لامل سول ترڅو د تیر په پرتله موږ تاسو یې شاهدان یستو خلک یې په اړه خبرې کوي؟ ما مخکې هم ویل یان په کورنیو کې موږ تاسو ماشومان په دې اړه خبرې کوي هغه چې کله لوبیم کوي د کرونا موضوع یادوي او یا هم هغه سره هم البته د مشرانو په څیر له کوچنیانو سره هم د غندښنې سره څه د دې لامل سول ترڅو د کرونا ناروغي یو خو خلکو کې داخته کېدو موضوع ده بل دا چې په خپل روحي فشار خلکو ته پیدا کړی.
من متاسفانه دغه سي ظرفیت نه درلود چې خصوصا په برخه کې چې مسؤلیت وو چې دا مسائل تحلیل کړو یا عامه پوهاوی وړاندې کړي. مثلا د روغتیا وزارت په دې برخه کې اوله درجه مسؤلیت وو چې د کرونا وړاندې د پوهاوی لپاره مواد ورکړي. بیا کوم عالی کمیټه چې د حکومت د خوانه جوړه شوی و او منګه کارونه سارل د دې مسولیت خپل امدا غنل او په مغه یو کلیشئی چوکاټ کې دوی دغه مسله اچولې و چې ویوازي خبري کانفرنسونه دایر کی او هر ورځ ارقام خلکو ته وړاندې کی او امغه یو څو کلیشئی خبري چې دغه څه وکي هغه څه وکي د دې ترڅنګ نور موارد ته توجه نه وکړي. مثلا دوی کده ار اورز د رسنۍ او استاد یل ته ورغختل او دغه معلومات ورته اعلانول د دې پسند کې په کار و چې رسنۍ سره هم دوی یو فوقلاده حالت باندې خبرې کړې و چې موږ دغه سي یو نورین سره مخ شو د نورین ترڅنګ د رواني ستونزو د زیاتېدو تشویش ته رسنۍ مثلا د کې ډیر کار کوله شو کولای شول چې د دغه ارقام ترڅنګ چې دومره پیښې په دې کې ثبت شول او دومره خلک مړه شول او دا باید د سي جی دی وګڼل شي. بیرته دغه څه پوهاوی هم خلکو ته ورکړی وی چې خپل هغه رواني سلامتي څنګه وساتي او پرې نږدي چې دغه تبلیغات د دوی روان ته صدمه ورسوي. متاسفانه په دغه برخه کې د مختلف سطحو باندې بېغوري وشوه یا به قصدي وه یا به په دې ظرفیت نه و چې دغسې یو بحراني وضعیت په صحیح توګه په درسته توګه باندې تحلیل شي او دغه تحلیل مطابق تدابیر او اقدامات مخته یوړل شي.
مننه رغان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته به د خبرونې د اړیکو شمیرې هم وایم. وروسته کولای سئ چې تماسونه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره شریکئ. 0999 شل 15 30 0999 شل 15 30 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې اړیکې ونیسئ او موږ سره کوم قدرمن میلمانه چې په پروګرام کې دي هغوی سره البته د هغوی نه خپلې پوښتنې ولري. اوس براسو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، وام اوریدل چې رغان صاحب دا وویل د کرونا ضد یا د کرونا په اړه چې کوم پوهاوی باید ورکړل سوی او په هغه کې د خلکو رواني خوندیتوب ته پام نه ده سوی، د تاسو له نظره ډاکټران څومره کولای سي اوس وخت کې د دغې موضوع د کنټرول دپاره د دې لپاره چې په ټولنه کې نور روحي فشارونه زیات نه سي خپله ونډه ادا کا؟
اغلی عزیزی، زمون دران ورور ډیر مهمه چې ته پام وکړ. دولت له خوا سي تبلیغات چې بعد شوی وي د خلکو روحیه به تور وړه شو وي په ډیر تاسف سره. اوس نه وو چیرین دا کار کوي چې موږ یو عمل بار بار تکرار کوو هغه د موږ شخصیت جز کیږي. او دا کله چې موږ رسنۍ چلانه روښانه کوو او موږ ګورو چې د کرونا اړوند تبلیغات سی واقعا زموږ پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. اړینه دا وه چې همدغه پیسې چې دو تبلیغاتو باندې لګولې وې همدغه یې د کرونا اړوند شفاخانه جوړې کړې وای او هغه کیسونه یې اخیستلې وای کې اخیستلین دي. خو زما په نظر دا د سړي د هر انسان په روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. که تاسو د تلقین اړوند معلومات ولر اغلی عزیزی په تلقین کې او بحث او یو لاند داستان راغلی هغه داسې دی چې مچ لړم مار ته وایي چې مار وایي چې زما وهم او دار خلک وژني. په اصل کې د تا زار وژني دو دواړه یو بل ته یوځای کېږي. یو ورځې لړم یو چوپان نیشوي او هغه کله چې هیڅ یو ګوري چې دا لړم دی لړم هیڅ پام نه کوي ورته. بل ورځ مار راځي بازګر چوپان کله چې نیش ورته وایي یو ځل چې دا ګوري دا مار دی ځای په ځای مړ کیږي. بحث دلته دی چې موږ کرونا کېدی چې موږ مړ نه کړي، خو دغه منفي تبلیغات او دادار چې په رسنیو کېدی چې د خلکو مورال او د خلکو روحیه ډیره ټیټه کړي. اړینه ده چې موږ داسې تبلیغات وکړو، مثبت تبلیغات وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې اړینه ده چې موږ مخنیوي ته فکر وکړو، ډار او سترس مخکې له پیښې نه ځان لرې کړو. هغه تدابیر موږ ونیسو چې اړتیا ده، او دا اړتیا نه ده چې موږ ارقام او عادات وړاندې کړو چې دومره کسان برسل دومره کسان پرې اخته دي. مثبت جنبه د کرونا ته باید پام وکړو چې کرونا یو وژونکی ویروس دی، خو اغمره وجون کینه دی چې پرسنوی کو اخی تبلیغونه ورته کی
سم د ډاکټر صاحب دا چې د تاسو له نظر والی پرسنوی کی په دې اړه دومره خبرې کیږي چې هغه د دې لامل وکړي تر څو په ټولنه کې خلکو ته ناروغي هغه هم رواني ناروغي پیدا شي دا پوښتنه به هم له تاسو نه ولرم رغان صاحب راځو تاسو ته د تاسو له نظره کې راته ووایي هغه ځوانان چې دا مهال ځوان فکر پروګرام اوري د تاسو خبرې اوري هغه ته تاسو توصیات څه د پیغام څه دی
ځوانان لکه مخکې چې یادونه وکړله دوی نسبت نور خلکو ته ځوان فکر لري د ساينس د ټکنالوژي د پرمختګونو سره د تعلیم سره ډیر آشنایی لري زمونږ په کلي ولس کې متاسفانه دا اوس هم په دې روسیمو کې دا باور موجود ده چې کرونا نشته یا ځنی وایي چې دا یو الهي عذاب ده په غیر مسلمانانو باندې او موږ به تفندي یو عجیب و غریب نظریات شته چې متاسفانه دا کولای شي چې موږ د کرونا بحران سره تر ډیر وخته پورې وساتي ځوانان په دغه برخه کې مسئولیت لري چې په هغه وکی کولای شي مثلا د یو فردي شکل باندې کني ارزی کې د ځوانانو دلشته شوراګانی دي د ورزشي دلی دي په نورو برخو کې ګروپونه دي دوی کولای شي چې د سیمې یا علماء چې د ساينس سره لګه بلتیا لري ځنې قومي مخور دوی سره کینی مشورې ورسره وکي بیا خلک په جماعتونو کې خپلورو د سيزینو کې چې هم د کرونا ضد تدابیر په نظر کې نیول شوی یو ډول په هوا ورته ورسي د مشرانو سره یو سره کېنی چې هغوی خپلو کورنیو ته دا موضوعات ورسي ځکه په اکثره په ترافیک سیمو کې برق نشته راډیو به څوک اوري که نه اوري هلته د هغې دي په صد همدغه ځوانان دي چې چا پوهنتون لوستی چا مکتب لوستی او یا څوک رسنۍ په منظم ډول اوري او دغه معلومات چې دوی اوري او خبرېږي ته د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دا خپلو خلکو ته ورسوي هغوی سره بحث وکړي او مثالونه ورکړي دغه ارقام چې په نورو اسلامي هېوادونو کې څومره خلک تلف شوي دي خصوصا د علماو یادونه دي ورته وکړي چې هغوی څومره د دغه ویروس نه متضرر شوي دوی کولای شي چې د ولس په فکري بیدارۍ کې او د دوی په ښه مسیر ورکولو کې په دغسې یو بحراني حالت کې په خاص ډول یو صحیح نقش ولوبوي او دا هم د دوی مسؤلیت دی هم د ځوانانو په حیث یو وطني مسؤلیت دی او هم ورته په اسلامي لحاظ چې د نورو د ژوند د ژغورلو سره مرسته وکړي اجر لري ثواب لري او پاین حال کې د دوی یو مسؤلیت ګرځي
ډېره زیاته مننه راغلم صاحب دا چې موږ سره په پروګرام کې وځوندي وسې چې موږ ته مو وخت راک
په خیر اوسې دي تاسو هم
کوروان ډاکټر صاحب تاسو لطفا موږ سره په اړیکه کې وو وسې خپلې پوښتنې بل تاسو نه ولرو خو اوس به د قدرمن اوریدونکو هغه ته تماسونه نیسی د هغه نظریات او پوښتنې به هم را واخلو سلامونه وخت مو په خیر
bale
سلام وخت مو په خیر مهرباني وکوي
وعليكم السلام
مهرباني وکوي
زه تاسو ته څنګه تاسو درنوم مې مو ته سلامونه نیکه له احترامات وایې
ژوند دی وسې کور ودان سلام ته علیکم وایو ځان ته معرفي کوي چې کوم ځای نه مو تماس نیولای حکمل صاحب مونږ خو البته تر دې مهاله کوم بحث کړی دی درنو میلمنو سره تاسو باوریدلای وې چې په څه بحث کوو
اوره
bale wo eta suqak mugawru ma wail se tas khod albatta de zwan fikr program pa mawzu mande musar khlas sawai de pa bas ka wo bas da de che pa tolana ke de corona virus la mala ruhi fisharuna tsang mahokira si ya de sar da tsang control dai si tumra rakame dai si da mahal che khabar sawi di
او څنګه خپل موضوع دا بحث نه زموږ غوښتنې هم دا ده یو ځوان په سپات باندې یو ځوان په سپات باندې موږ څومره حلي ځلې کړې دي یو شو په نمائنده په توګه باندې او شخصي لګښت باندې موږ څومره حلي ځلې کړې دي یا ما په هغې په برخه کې څنګه د پکتیا باندې ولې سولې ته سفرونه درلودل چلته باندې خلکو سره موږ لیدنه کوله او باندې خپل پټ نو نفس وایروس په ځید باندې البته خلکو سره چې موږ څومره وځل دا تاسو مو درلوده اکثر خلک په دې اعتماد و چې هیڅ کله د وایروس خو زه ټول ملامتیا چې دا په دې منځ کې دولت باندې چې دولت څومره کار نه دی کړی خلکو ته. لکه څنګه تاسو د پولیو ضد واکسین ټیمونه لرو هلته یو څه نه څه امتیازات ورکولی کېږي، نو ما دولت نه دا غوښتنه ده چې څه نه څه ولسوالیو کې به انسان وګمرل شي، هلته یو څه اندازه معاشونه ورته مقرر شي، د خلکو ته یو جدي پیغام ورکړی شي چې کرونا چې دا ډېره جدي ده یو وژونکي. نو په ځمن کې دولت په دې کې ډېر پاتې راغلی ده. تاسو بهتره معلومه ده چې د نړۍ سازمان په زرهاو او په ملیونو ډالر افغانستان ته راغلی او واکسین په هغه توګه باندې چې لازمه وه او مصرف نه شول.
ډېره زیاته مننه حقمل صاحب دا چې خپل نظر مو له موږ سره شریک کړ. ژوندۍ اوسئ کور ودان. خو باید ووایم د موږ د پروګرام وخت په دې خاطر کم وي چې ټول هیوادوال هڅه کوي، مخصوصا هغه هیوادوال مو چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې دي، چې د هغوی تماسونه رخصي او حداقل د هغوی خبرې او نظریات هم واورو. بل اوریدونکی راسره دی، هغوی سره به خبرې وکړو. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ ځان راته معرفي کړئ.
اجی کریم د زابل ولایت په اړه کې در سره یم.
اجی صاحب، ستړي مسې ادارې ته وایي چې د کرونا په اړه تل څنګه خبرې کیږي د خلکو ترمنځ، د خلکو اندېښنې شته کنه؟
خو ځان یې تا ته ډاکټر صاحب سلامونه نه کیږي وړاندې کوم او رسول سلام درته هم دومره مراد نه کیږي، دا ګڼه ګونه زیاته ده. او ګوره زه په خپله ډاکټر صاحب یې پوښتنه لرم، دوه پوښتنې لرم. یو خو زه دا دوه میاشتې کېږي چې مورکه وم، د مورکې نه دې خوا ته اوس هغه تبه کوم، دا دوه میاشتې مسلسل تبه کوم، اوس ډاکتران ته نه شم ورتلی، حتی ډېر ډاکتران په دې مرض اخته دي، ډېر دواخاني والا اخته دي. اپر اسامل سے معلوم بل می تر زوی بیگار رئیس په دغه تکلیف اخته ده، دیکھی دماغی حالت خراب ده، سړی نه پیژني، سړی نه پیژني، سترګې ډېر کار پرې کېده، دوه ورې خندا ته بیایو، حتی چې ورته وي دی مرکه د مرکه سر ته ختلې ده. یو خدا خبره دوم سوال مې درې مې دا و چې په دې ولایت کې د دواګانې خورجانې دومره ګرانې شوي چې د کرونا سره قیمتي هم راغلې، دواګانې او ډاکتران هم او خلک هم دومره ظلم شروع کړی ده. یاغه بولې په 2 روپۍ و او په 300 پیشکاری په 500 په 200 وسو. یو خدای کورونا په وجه د واخاني والا او د ترام د مزور لګول د غریبانو باندې یو پاغم مرز ده، بل لوګانی کې مته دي، بل دغه مشکلاتونه وګوره، اقتصادي وضع وګوره. نو ډاکټر سم د ادب سنې ما دي چې هغه د مای ترز د پارلمان د اساسي سوبمټ یې ځنی فکینی وې څوږي بل وي سترګې کار نه کوي. د ما په خپل دغه د دومې شي د تد کومه په دغه ټکو سره بیا قرنټینې ما په د پر سامو جوړم کلمې د اړیکې خو دې ته به می نو دغه نو خپل مل خلکو نه دا هغه دا یو شخصي نظر مې چې به ما هغه ته لاسونه په صابون پرې نیږي ټول ما بین کې مراد کې جدي ونی چې دا کورونا موږ سره دفتر ته ځو، خدای ستاسو لاس نه ورکو چاته، دلیر سلام کوو په دفتر کې، سلام کلام کو دې د صابون د
ډېر ښه کوي. اجي صاحب، له تاسو څخه به دا پوښتنه وکړم، د تاسو کومې پوښتنې چې مطرح کړې یقینا چې ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه ولري او هغوی به تاسو سره خبرې وکوي، خو که زه له تاسو وپوښتم چې دا روحي فشارونه څنګه د خلکو ترمنځ شته، خلکو سره اندېښنې شته، هغوی د کرونا په اړه څه تشویش لري که نه؟
بلې خور جانې، ګوره زه به یو لنډ مثال پرون موږ یو دوست وو، دی یې په کرونا په حق رسېدلی و، پرون حق په هدیره کې ډېر مخلوق راغلی او ډېره دنیا راغلې، دی هم ځان هغه د سیاتانې هغه کوم مره هغه سې و په هغه ځان جدي هغه کړ، ماسک هم اچولی وو، مخونه پټ کړي وو، جنازې ته هم خلک ډېر ډېرېږي، ډېر کوشش کوي چې غیر د هغه نه د انسان ژوند ډېر مهمه شی ده، ډېر ارزښت لري، هر څوک کوشش کوي چې یو چېرته
ډېر زیاته مننه کور ودان. حاجي صاحب، تاسو پوښتنې به اوس ډاکټر صاحب ځواب کا. ډاکټر صاحب، تاسو خورا سره په خط کې یاستئ نه؟
بالکل اغلی عزیزی،
زه تاسو حاجی صاحب کریم له زابل ولایت تماس نیولای و د دوی دوه پوښتنې وایي چې طبیعي کولې دوه میاشتې کېږي چې ناروغ دی، تر اوسه لا ښه سوی نه دی، خو بیا هم ځان یې قرنطین کړی او د ډاکټرانو له لوري ورته ویل شوي دي چې مورقه یاست. البته زه باید یادونه وکړم چې په زیاتو کورنیو کې چې زه معلومات لرم، د هرې کورنۍ دوه درې کسان چې ناروغ دي، ډاکټر صاحبان ته چې ورځي هغوی ورته وایي ستاسو مورقه یاستې، حال دا چې مورقه په ټوله کې یعنې ټولو ته معلوم ده چې دا خو ساري ناروغۍ نه ده چې یو بل ته د انتقال شي، دا خبر ورته کېږي. همدارنګه ده وویل چې لکه څنګه چې کیسه یې وکړل چې د دوی کوم دوست دی، خپلوان یې دی، هغه لپاره راهي سي څوک نه پیژني او دماغي ناروغي ورته پیدا شوی ده. په دې اړه تاسو څه ورته ځواب لرئ که څنګه؟
سلامونه عزیز صاحب ته وړاندې کوم. اغلی عزیزی ضرور باید یو متخصص ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې تاسو پوهېږئ چې زمونږ د خپرونې بحث رواني اړخه خبرې کېدی شي. دا به زمونږ په صلاحیت او حد کې نه وي چې حاجي صاحب کریم ته مشوره ورکړو. دو یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، اړوند ډاکټر ته چې داخلي متخصصي دوته به کېدی شي
سم ده. ډاکټر صاحب خو یوه خبره وکړم چې اوس وخت کې د مورقي او د کرونا په اړه زیات بحثونه کیږي. البته باید ووایم چې دا هم یو ډول دغه پوهاوی ده چې نه پوهېږم چې خلک یې لري که یې نه لري، خو د کرونا که چیرې څوک ناروغ وي د هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی تشخیصیه کیټونه نه لري ورته ویل کېږي چې تاسو مورقه یاستئ. نو دا پخپله څومره د خلکو ترمنځ دغه روحي فشار رامنځته کولی سي که چیرې څوک کرونا نه وي خو مورقه به وي، او دا پخپله د تشویش وړ ګرځي که نه؟
بالکل، ولې نه، دا لوی ناورین دی چې تشخیصی کتونه در دکتر صاحبان نلری و دمون گزین حوادوال چه دکتر صاحبان تا مراجعه که که دیش آقا کرونا هم ولری خود دکتر صاحبان کلا چه این ایتسکایی دوتا مرقه تشخیصی و مرکه چه تاسو ایلیزم داده پیش شاید یوم چه ملگری ما تکیسه که ولی چه لمرای مرقه دمون کلی که یا ملگر ایونی و روز تا دو مرقه دو کرونا شل. دا تشویشونه ډېر دي، باید د عامې روغتیا وزارت دې ته ډېر پام وکړي چې اکثریت کسانو چې موږ ورسره مخامخ کېږو او ورنه پوښتنه کوو دوی وایي مورقه دی، چې وروسته موږ خبرېږو دا هېوادوال زموږ کرونا لري. دلته یو سوی تفاهم رامنځته کېږي، هغه به کرونا لري، ډاکټر صاحبان به ورته وایي چې دا مورقه دی، مشخص ځای ته یې نه معرفي کوي، افغان جاپان شفخانه ته نه معرفي کوي. وروسته کله چې د دو کرونا ویروس ډېر پرمختللی کېږي هغه وخت کار د کار نه سپیري. مهمه دا ده چې موږ د عامې روغتیا وزارت ډېر دې څانګې ته پام وکړي او مرکزونه جوړ کړي تر څو چې زموږ د هېوادوالو ژوند سره لوبې ونه شي.
مننه ډاکټر صاحب. ځوندي اوسئ، کور ودان. تاسو د یو روانشناس په توګه دا مهال هغه که په لنډو کې راته ووایي کوم هېوادوال مو چې غږ اوري هغوی ته مو توصیه څه ده؟
زه خپل هېوادوالو ته او خویندو ورونو ته دا سپارښتنه لرم چې تاسو مخنیوي ته پام وکړئ. تاسو دا فکر وکړئ چې سل نفره په کرونا ویروس اخته دي، تاسو هغه ډېر بختور کس هستئ چې قرنطین او دا فاصله مراته وی لاسونه خپل مینځی، او هغه پیامونه چې عامې روغتیا وزارت تاسو ته رادیو دلارې یا تلویزیون دلارې وړاندې کوي هغه ته پاملرنه وکړئ. تاسو هیڅ وخت دته فکر مه کوئ چې کرونا خدای مکړه تاسو به ونیسي. څه چې زموږ د وسې پوره دي هغه دا دی چې موږ فاصله مراعت کړو، لاسونه بار بار پرېمینځو، او تجمعاتو کې موږ ګډون ونه کړو، او نور توکل په لوی الله وکړو، او بې ځایه تشویش د ځان نه لرې کړو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې موږ ته مو وخت راکړی او تر دې مهال راسره په پروګرام کې وایي. ځوندي اوسئ، ښه وخت ولرئ. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم د تاسو تماسونه رانیسو، خو اوس به هڅه وکړو البته د خپرونې په لار کې به چې د پروګرام بل میلمه سره هم خبرې وکړو، خو اوس به یوه لنډه دمه واخلو.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې موږ متل دی چې شودې تالی شي که نه بیا ټولولی نشته سر نه اوس موږ سختې تېرې کړې دي. آری جلکه یار وړکي،
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته راکوي، کوم کتاب چې تاسو نومات شوی؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزه دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته د جایزه هم ورکوي.
دا راته ووایي چې د پروګرام باس مو اوریدلی، یعنی په موضوع پوه شوي یاستي چې موږ په څه بحث کوو؟
ہر سے د ماپښین له دو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره خلاص تاسو ځوان فکر پروګرام اوري. البته که آزادي راډیو ته لاسرسی نه لري عرب می راډیو ده، که تاسو راډیو نه لرئ نو که چیرې انټرنیټ نه استفاده کوئ کولی سئ آزادي راډیو ویبپاڼې ته ولاړ سئ، هلته همدا پروګرام په ژوندۍ بڼه واورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې ویلي، را سره به په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال سي به هم وي، او له هغوی به هم واورو که چیرې دې مسایل ته چې تر دې مهاله موږ په بحث وکړو، البته رواني خوندیتوب دی پام نه کیږي، مخصوصا د دولتونو له لوري هغوی چې کوم تبلیغات کوي دا مسایل په نظر کې نه نیسي، نو دا څنګه اړخ لري هغوی به پرې خبرې وکوي. لال صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، استاذ تخنیکی همکارانو ته زه هم سلام او نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه ځوان دی، اوسه سلام ته مو علیکم وایو. لال صاحب، برابر ستې ته چې د تاسو له نظره په دې اړه کوم کنوانسیون سته، کوم مشخصه تګلاره، کوم مشخص مقرره قانون سته چې باید دغه مسایلو کې د خلکو رواني خوندیتوب ته پام وسی؟
په عموم کې رواني زورونه دا د بشري حقوقو په ټولو اصولو قوانینو کې داشتون لري، او حتی د افغانستان د منع شکنجي یا د منع ربړونې په قانون کې هم دغه شیان راغلي دي چې په رواني لحاظ باندې هیڅوک حق نه لري چې چا ته ربړونه ورکړي یا څوک وزوروي. دا د بشر د حقونو یوه سرغړونه کې شمیرل کیږي، او د دې لپاره سزاوې هم شتون لري. خو متاسفانه تر ډېر حده پورې چې موږ د بشري حقونو نه آگاهي نه لرو، د پوهاوی نه لرو، مهم لاملونه هم د دې لپاره شتون لري چې اکثره خلک مو په سنتي شکل باندې په مخ باندې په ټولنه کې ځي، او یا بې سوادي ده، یا نور فقر او ناخوالې دي، نو ډېر وخت دې لپاره نه لري چې دغه مهمو مسایلو نه ځان ته پوهاوی پیدا کړي. خو بیا هم زموږ په ټولنه کې رواني زورونه تر ټولو زیاتې دي، ځکه د تیر کال 2009 کال د روغتیا وزارت د افغانستان د سروي یا د تحقیقاتو څېړنو په نتیجه کې وښودله چې څه د پاسه 50% خلک زمنګ د مطلق شدید رواني فشار لاندې دي، او 30% کې ټول د خواغه فیصدي ډیره کمه ده. خو دغه 50% دي چې یعنی تقریبا موږ ورته یو قسم لیوانین هم ویلی شو، یعنی دا ټول هغه څه دي چې موږ وخت په وخت باندې د دې حالاتو نه، د دې مسایلو نه، د دې ناخوالو نه چې زموږ په ټولنه کې شتون لري، دا که په هر بڼه باندې دي، او که په هر ډول باندې دي، دا که هر چا د خوانه دي، دا که په هر نوم باندې دي، خو دا زموږ په دې ټولنه باندې تحمل شوي دي، تپل شوي دي، او د دغه ټولو ناخوالو، دغه ټولو غمیزو، دغه ټولو ناقراریو په هر لحاظ مخکې مې ویل چې دی یوازې ولست دینه پر رواني شکل باندې زوريږي، او دا رواني مسائل دا چې دي چې تر څو پورې یو د سړي روح او روان ته آرام نه وي، او دې ته سکون نه وي، او دا په آرام باندې وخت یې نه کی، نو تابن په هغه ټولنه کې بد دي سي وضعیت او د حالت نه څه فکر کوي چې دینه به ختمه کوي او کبد تمه کوي. تابن یو سړی چې تر 50% پورې په شدید رواني مسایلو باندې اخته یې، خو هغه لیونین دي، لیونین کله سم کار کوي خو همیشه کور بد کارونه کوي. دا زموږ په ټولنه کې وګوره، دا څه د پاسه 40 کاله کیږي چې په کومو نمونو باندې کومې ناخوالې ونشولې، کومې نادودې ونشولې، کوم مسایل په دې ټولنه کې تحمل نشو ونه تپل شول، او د دې نه وړوکې ځوان خزه نر بوډا مریض روغ ټول دغه حالت نه زوريږي. نو په رواني او ډیر مهم عنصر د بشري حقوقو دی چې باید د ته احترام وشي، د ته درناوی ونشي، او د رواني پلوه هیڅوک باید دغه زورونه ربړونه ونه ویني او نه دغه تهدید او غواخ لاندې راشي.
د همدې لپاره چې هم موضوع مرات لال صاحب له یو پلوه خلک له دغه وزن کې ویروس سره مبارزه وکا او یا هم ځان ورنه وساتي، بل خواته هم دغه چې اوس مهال قرنطین موضوع هم جدي ده په ټول افغانستان کې، د افغانستان په اکثرو ښارونو کې قیدات سته، ګرځبندی سته او همدارنګه قرنطین. یو خدا په خپل خلکو باندې روحي فشار راولي، روحي ستونزو سره مخ کوي، هم دې ته پاملرنه شوی او هم په ټولنه کې کوم خبرونه په دې اړه د کرونا په اړه خبره کیږي، خلک یې په اړه خبرې کوي، دا مسائل دې هم البته هغه رواني اړخه هغه هم په پام کې وساتي. نو څه کول په کار دي پلانو کې کراته وایي چې د پروګرام وخت مو کم دی؟ مهرباني.
یقینا چې زمونږ د دولت ټولو برخو کې کمزورتیاوې نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې دي، او خاص کر د روغتیا په برخه کې او د روغتیا د وزارت په چوکاټ کې مونږ ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې ولیدلې. د دوی نه مدیریت، دوی د نه احساس وجه، د دوی کار اهل کار ته نه سپارلو، لال نور ډېر مسایل دي. زه یو مثال تاسو ته وایم، د ترکمنستان رئیس جمهور هغه که تاسو ته یاد شي، نو په اوله کې کله چې د کرونا مسله را پیدا شوله، نو هغه اعلان وکړلو خپلو خلکو ته، ویل چې هیڅ خبره نشته دی، یوازې سپیلنی چې په پارسی کې ورته یا په دری کې ورته اسپند وایي او مونږ ورته سپیلنی وایو، دا سپیلنی لوګیا کوي په ټولو ځایونو کې، په مکتبونو کې، په کاروبار ځایونو کې، په دفترو کې، هیڅ خبره نشته دی، بس دغه خپل کارونه وکړي. هغه ځانونه کرنټین نه کړ، هغه دا د رواني پلوه د ولسمشر د خلکو ته یو جرأت ورکړ. کله چې موږ ډاکټر ته ځو، یو پندواره ته ولیکي، خو ډاکټر ډېر ستغې سپورې خبرې مراته وکړي چې ولې نه یې پرې شوی، ولې د دسې نه دي کړي، ولې دسې نه دي کړي. یعنی هغه مریض په زیادې دي چې د هغې په دوه چنده نوره دوایي ورته ولیکي، خو ډاکټر هغه پوره ستغه خبري او هغه بد رویه د دې نور هم لامل شي چې مریض نور هم د ناخوالو سره مخ کی. خو که یو ډاکټر ته لاړ شي، هغه ډاکټر وي، هغه په ډیر خوش اخلاقی باندې، په ډیر ښه شکل باندې چې کمرستا ثقیلم وي، د ثقیل مریض راوي، یو سبوک یو وړو کې مرستې نه جوړ کی، هغه ته جرأت ورکړي د رواني پلوه، او هغه جرأت ورکول د دغه مرض سره مقاومت په وجود کې راولي. نو کله چې مقاومت په وجود کې راغی، مرض ته ماتې ورکوي. نو زمونږ بدبختانه چې زمونږ په دغه ټولو سیستمونو کې پر ځای دي چې دغه سی او رواني جرأت خلکو ته ورکړل شي، تر څو پورې د دغه کرونا د بد مرض سره مقابله وکړي، د داسې رواني فشار لاندې یو دم ونیول شول، که څوک به کرونا وو که نه وو، خو چې لږ اثار به یې ولیدل، بس درز ځان به یې غورځولی وو. د هغه رواني لحاظ نه ډېر خلک د دغه مرګونه چې زیات شوي دي، دغه وڅېړل شي، نو اکثریت به یې همغه وي چې د رواني ځورونې نه دوی په حق رسېدلي دي، شهیدان شوي دي. نو په هر څه کې د رواني جرأت، رواني حوصله مندي ورکول، دا تر ټولو یو مهم عنصر دی، او باید زمونږ دولت، زمونږ د روغتیا ټولو چارواکو دا کار کړی وي، خو دا کار ونه شولو. اوس ګورو چې اوس کرونا ته دغه دی یو بل ژوندی مثال دی، د حاکم سید چې کله پیدا شوی، دا د قندار نه چې کابل ته راغلی دی، د ده دا دوایي زه په دې ښه پوهېږم چې دا یو یونانی دوایي ده، محلي دوایي ده، خو خلکو ته د رواني لحاظ نه دونه تاثیر کړی. تر اوسه پورې ما د چا نه دی اوریدلي چې هغه وي چې ما دوایي خوړلې، تر اوسه دی دعوه کوي چې 15 زره کسانو ته مې دا دوایي ورکړې ده، تطبیق کړې مې ده. په دې 15 زره کسانو کې چا تر اوسه شکایت نه دی کړی چې مثلا په ما باندې بد تاثیر وکړلو، ټول وایي چې په ما باندې ښه تاثیر وکړو. زه فکر کوم چې دا هم د ده په دې دوایي کې به دونه سوي یا نه وي، خو د ده سره چې کوم دا رواني جرأت ملګری شوی دی، دغه اصلا هلته په مریض باندې مثبت تاثیر کوي او مثبته پایلې راوځي. نو هغه تاسو وکته چې دغه حکیم سره زمونږ د روغتیا چارواکو سره برخورد وکړو، ورغله لکه څارنوالان چې ورشي د یو مجرم نه تحقیقات کوي، یو داسې یو مجرم راګیر کړی چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو په ضد باندې یو مجرم او دوی افشا کړی او نیولی وي. هرگز دغه سي حرکتونه زمنګ په دې ټول سیستم کې موجود دي، زمنګ په هاته په عادي دفاتر کې دغه ستونزې موجود دي چې خلک د رواني په لور غلام شوي دي، او هر څه د دوی تیری او همدغه دي چې مونږ د یو بل سره خبره زغم نشو لرلې خبره نشو برداشت کوله دا نن چې مونږ سیاسي ستونزې وینو نور ستونزې وینو چې یو بل نشو زغملې دغه هم مونږ د شدید رواني فشارونو لاندې یو او په دغه مرزونو باندې اخته یو نو د دې لپاره باید په هر څه ته باندې چې وي باید کار وشي په دې باندې فکر وشي په دې باندې په ځانګړي توګه باندې زمونږ د روغتیايي چارواکي چې هغه په خصوصي سکتور کې دی او هغه په دولتي سکتور کې دی باید د دې لپاره لارې چارې ولټوي د دې لپاره په دې باندې باید څېړنې نورې ترسره کړي او د څېړنو په ترڅ کې مشکلات هم را برسېره کړي او ستونزې هم را برسېره کړي او په خوا کې د هغې سره د حل لارې هم پیشنهاد کړي فکر کوم چې دغه د یوازنۍ د حل لاره ده
ډېره زیاته مننه لال صاحب ځوندي اوسئ دا چې تر دې مهاله موږ سره په پروګرام کې وي خپل نظر مو سره وړاندې کړه معلومات مو قدر منو اوریدونکو ته ورکړه خبر رسول لري
پستر گپی غڑے گم بدل په زهر را وری جانا نظر بدل یاد